السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې بعد خبرونه ویان منور شاو تکنیکی همکار ساته مریم لما سره وي په دې غړې کې بعد پیرس د بریدونو د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واوري تبصرې او شننې او مرکې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
اول د خبرونو سرټکی د پیرس وسلوال بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباری کې د 28 مشکوک وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده او په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په یوه موافقه سلا شوې دي. د خبرونو تفصیل د فرانس چارواکي وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شوو کسانو شمیرا 109 رسیدلې. دغه بریدونه چې زمواري اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې د جمعې او خالي ترمنځ شپه کې د پیرس په دریو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي وو. د پیرس سارنوال فرانکوس مولنز ویل په دې بریدونو کې 325 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 99 زخمیانو حالت ښه نه دی. نوموړي پرون په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بریدګرو کې د یو تن پیژندګلو شوی ده.
هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو تر دې خونړۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و.
بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې د دغه بریدونو د زمواري قبلولو تر څنګ ویلي چې دا یې د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولقي لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په جواب کې ترسره کړي دي. هلته د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د پیرس ترهګر بریدونو ته په کتو په نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نوغي استلو لپاره دی یو شي. نوموړي ویلي چې د دوی جنگ د اسلام سره نه دی بلکې د دوی د پرتشدد سخت دریځۍ خلاف جګړه کوي. هیلری کلینټن دا څرګندونه د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو ترمنځ د بحث پر مهال په آیوا ریاست کې کړې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولي تسهیل ما هوایی بمباری کې 2 مشکوک وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي ادارې ای اس پی آر بیګا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې پکې د وسلوالو 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماخام په سوابه ضلعه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو پولیس والا وجلې او بل جوبل کړی دی. د سوابه ضلع پولیس چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل دغه دواړه پولیس والا چې خپل منځ کې ورونه دي په یاروسین کې د ډیوټۍ لپاره د مردان نه په موټر سایکل روان وو چې یاروسین کې پرې نامعلومه موټر سایکل سورو ډزې کړې دي. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د دغه برید ازمواري لا هم چا په غاړه نه داخسته. هلته په مومند جنسې کې هم بیګا ماخام نا وخته د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د یو خاصدار په شمول 2 کسان وجل شوې دي. د دې پیښې ازمواري د طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې امدادي کاروایانې مکمل کړي شي. په سواد کې د مشال ریډیو خبریال وایي نواز شریف پرون ناوخته د سواد بریکوټ شموزو سیمې دوره وکړه او هلته یې په یوه دستوره کې د زلزلې متاثرینو ته امدادي چکونه ورکړل. په دغه موقع نوموړي وویل چې د سواد په زلزله کې مړو شو ټولو کسانو کورنیو ته امدادي چکونه رسولو لپاره د مرکزي صوبایي ضلعي او مقامي حکومتونو کردار د ستاینې ولده. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ورسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 2 هفتو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کېږي. نوموړي زیاته کړه
د تیرې یوې دوونۍ عملیاتو کې کلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاتې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تلاش دي چې شهرې نه په دغو سیمو نه هم حضور پاکي دوی.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره یې د اچین ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ویانا کې د شام د سولې په حق له غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سلا شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون دغه غونډې نه پس خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړی شي او دا راز به اتلس میاشتې پس آزاد او شفاف انتخابات وشي. د دغه موافقې تر مخه د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د ولې نیټې نه مذاکرات شروع کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیره شپه په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وجلې دی. پرون د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په یو بیان کې ویلي چې ابو نبیل نومې د غتن عراقي وو او د القاعده سره یې هم کار کړی وو. نوموړی وایي د ابو نبیل د وژنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت کمزور شي چې پکې په لیبیا کې ځان له مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتی کول او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. پیټر کوک زیاته کړه چې ابو نبیل خلاف کاروایی د پیرس د تراګر بریدونه وړاندې پلان شوی و. د خبرونو پای
خبرینم د منور شان اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پیرس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 190 ته رسیدلې ده. یو کارپوهای
اروپا خو به تر دې وروسته بدله سي، په ځانګړې توګه فرانس، ځکه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګېږي.
نپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د آرمی پبلک سکول د غازی فورم غړي وايي حکومت د شبل شوو زده کوونکو سره د تعلیم او صحت په برخه کې مرستې وکړي.
ما سره واده کړی و چې سیکنډ ایئر نه پس به تاسو مونږه یونیورسٹی کې دہلی درکو، نو هغه یو څه پرې یونیورسٹی کې دہلی نه درکړې چې میرټ باندې راځي، نو چې مونږه باندې د حمله نه شو سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی و.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس چارواکي وایي د پیرس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 190 ته رسیدلې ده. په پیرس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو ریسټورنټ او د فوټبال سټېډیم ته نږدې وشلې دي. په پیرس کې سارنوال فرانس وامولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 352 کسان زخمیان شوي هم دي چې پکې د 99 روغتیايي حالات نازک ښودل شوی دی. د ویل په دغو حملو کې وسلوالو وژل شوي دي. تفصیل د صالح محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
په فرانسه کې د 190 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پېښه ګڼل سوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین ویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 352 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال ویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسما وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی چول سوی خو په 2013 لدی کال کې نوم په یو امنیتی دوسیه کې د بنسټ پالنې په خاطر ثبت سوی وو خو تر دې خنړی پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه وو د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبع دی د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي بل خو د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی
د صالح محمد صالح په رپورټ کې مو واورېدل چې د مختلفو هیوادونو مشرانو د پاریس د بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده ځینو مشرانو دا بریدونه د انسانیت خلاف عمل بلل دي په دې وروستیو کې اروپا ته ګڼ شمېر کډوال هم داخل شوي دي دا چې د پاریس د بریدونو په اړه کډوال سوای د فرانس په ختیځ ښار استراسبرګ کې میشت افغان کډوال عبدالمالک مالک وایي چې د پاریس د بریدونو وروسته به د کډوالو مشکلات نورم سیوا شي مالک مالک سره زم همکار صالح محمد صالح مرکه کړیو په سر کې ترې پختلی چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی نو غواړی
دغه واقع نه وروسته دلته د یو بنوي کې ښه ده یو وخت یې نه پیښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته فرانسویان دي اسبادي او کلور مهاجرین چې دلته هغه دي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړی خلک ډېر خفه او مایوسه دي د دې
په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړی دی وجه څه ده چې کډوال تر د نورو زیات عکس العمل څرګندوي
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپل مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي ډېر مجبوریت نه راغلي دي دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې د تقبل شوي دي یا د دې په اړه کې دي او څنګه دلته راغلي اروپا ته دغه وحشیانه پیښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې بد تاثیر کوي
چیرې واست په کور کې واست په رستوران کې واست په کار کې واست تاسو چیرې حضور درلود
زه په یو رستوران کې زه رستوران کې مو ورته رسنیو لري په بارسلونا کې
په مغه شبه کې ستاسو احساس څو ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغه یو پیښه شوې و چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه
دغه وحشي پیښې ډېرې په افغانستان کې ما وخت تیر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلې هیواد دی او زه دغې زیږنده یم په دغې هیواد اوسېدونکی هم دغه یم او چون دغه لنډه دغه وحشیانه اعمال الله چې فرانسه هلته ژوند ډېر سخت و زه دلته راغلم کوم مخکې چې زه خبر شلم د دغې پیښې نه ډېره بده پیښه وه انساني عزت عمل دی ټول خلک دته بد بوي
بله ملک صاحب تاسو د افغانستان یادونه وکړه تاسو په افغانستان کې هم د نور افغانانو په څیر زیات وخت تیر کړی هلته چاودنې سوي دي دغه سي حملې سوي دي وسلوال بریدونه سوي دي انسان تښتونه سوي ده برمتنیونه سوي ده تاسو چې په فرانسې کې اوس اوسېږي او دغه سي یو پیښه هلته وسوله څه تاثیر یې در باندې وکړ په رواني لحاظ
تاثیرات دې بالکل دې د نسبت دا ده ترڅو چې دا واقعي نه ز خبر شته ما باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی ځکه چې دا حالت ده هر انسان په فرانسوي کې کوم ماجري کوم بلکې چې دا ته اوسېږي او د منځ ته لري دی یو انسان په څه پد باندې زه ډیر متاثر یم چې ولې دا چې غیر حق یو دا چې راځي مسله کېږي او د ټوپک په اساس باندې انسانان د باندې وړي دا په ما باندې ډیر منفي تاثیر کړی او خپه
تاسو د فرانس په ختیځ ښار استراسبرګ کې د میش افغان کډوال عبدالمالک مالک مرکه اوریدله چې زم همکار صالح محمد صالح ورسره د پاریس د بریدونو د غیر استبیال ته د وضعیت په اړه کړې و د پیرس د بریدونو په اړه معلومات درکو او د ریپورټونو سره سم په دې بریدونو کې وسلو نه هیڅ کسان وجل شوی دي. تر بریدونو پس د اروپا د امنیت په اړه یو شمیر پوښتنې راپورته کیږي. پر دې موضوع ملیحه میرزاده په لندن کې له خبریالو د سیاسي چارو لشنونکي داود اعظمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي. نو غوایي
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریز لري. دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپل لپاره خپل عسکر لیږلي و. دغسې په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري. بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي. په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وو په یوه میګزین یا مجله لکه، نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو. نو دا ټوله خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې. او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو.
دا برید د اروپا پر امنیت څه اثر کوي ولیشی او یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولیشی؟
اروپا خو به تر دې وروسته بدل سي. څنګه ته فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي او په فرانس کې امنیتي ګامونه دومره سخت نه و. تر دې وروسته فرانسا بدله شوه، یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي. په فرانسا کې د امنیتي کیمرو د هغو تعداد تر یو شمېر نور هیوادونو لږ و، هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي، نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکونو کې هم.
بیا تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه کیدی شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
بشپړ مخنیوي خو ګران دی، ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي، یعنی د یو ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی. په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډېر اسانه دی. کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي، ځکه د یورپ د یو ملک څخه بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي، په بس کې هم تلای شي، په خپل موټر کې هم تلای شي. نو دا ښکاري چې د دغو نرمو پولو څخه دغو برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس. داسې فکر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپل او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پولې سختې کړي، تلاشي ډېره کړي، امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي، پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي. ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یا رد عمل ډېر سوکه و. دغه ټوله شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به.
تاسو په لندن کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي داود اعظمي مرکه اوریدله چې زموږ همکاري ملیحه میرزاده ورسره پرون د پیرس د بریدونو په اړه کړې وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون ویلي وو چې دا برید دی کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سوه یو ویشت، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته سوره د پاکستان پوځ وايي پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال په هوایي بریدونو کې 28 مشکوکا وسلوال وژلي دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوځ دا بریدونه 13 ورځې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې کړي دي او د وسلوالو مهم مرکزونه یې هم د لمین سوړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. رابعه اکرم خان په تفصیل لري.
د پاکستان په قبایلي علاقې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوست په یو فضايي کاروایي کې د 28 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستان پوست د مطبوعاتو لخوا وایي چې د خالي په ورځ د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو یې فضايي برید کړی دی او په دې کې 28 وسلوال وژل شوي دي. په دې فضايي برید کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم په نښه شوي دي. یاد دې وي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان پوست لاړه خو وسلوالو خلاف اپریشن سربې اسب شروع کړی شوی و. د پاکستان پوست وایي چې اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه د وسلوالو نه صفا کړې شوې ده او په ځینو علاقو کې اوس هم د وسلوالو خلاف د پاکستان پوځ کاروایانې روانې دي.
درابی اکرم خان نتا سوری دل چې د پاکستان فوج وای چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پر مهال په هوایی بریدونو کې 28 مشکوکه وسلوال وژلې دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او سورزو مومند ایجنسی ته د مومند ایجنسی په تحصیل ساپو کې تیر ماښام ناوخته د سړک د غاړې په چاودنه کې د یو خاصدار په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د یادې پیښې سیمواري جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د تحصیل ساپو خلک وایي په مومند او باجوړ ایجنسو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي او په سیمه کې امنیتي سرتیري هم اوس دیر پا ڈیوٹے نا لیدل کی گی. تفصیل دشانہ واس ترک زینہ اورو.
بیگام خان د محمد ایجنسی په ساګی سیمه کې وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې د یو خاصدار غړي په شمول دوه تنن وژلې شوې. د دغه پیښې حال راته د لکړو د سیمه اوسیدونکو ملک ګلشاه صافي داسې راکوي.
دا زمونږ د تحصیل ساتي علاقه ساګی کې دا واقع نه وخت شوی چې په هغه کې یو ځایي خاصدار مړو یو په هغه کې د علاقې اوسیدونکو لاروي او هغه مړو بیګام وخت دا واقع جوړ شوی و.
بلخوا په یاد ساپو تحصیل کې د یوې مودې راهیسې د سړک د غاړې په چاودنه کې د عسکري غړي په شمول د سیمه مشران او د پولیسو زد کارکونکو وژن روانه ده. نو بیا دغه شان چاودنو مخنیوی ممکن دی او یا نه؟ ملک ګلشاه صافی وای
اوس وخت د وخت نه انتظامیه سسته کیږي، کمزوري کیږي. ساجي بالا کې دا کومه واقعه چې بیا شوې دغه نه مخکې د دویزو ایریا کې شوې دي، دلته زموږ ساپو کې نورې علاقو کې شوې دي، کندارو کې شوې دي، مسعودو کې شوې دي، شینوارو کې شوې دي. غټه مسله د سکورټي د کمزورۍ او د انتظامیه د نااهلۍ وجه کیږي.
د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو تحصیل کې هم د یاد سیمې د مشرانو وژنې چې په چاودیدونکو توګه کولی شي زیاتې شوې دي. ملک ګلزاده مامون وای چې وژونکي دغه مشران ځکه وژنې چې هغوی خبره کوي، په غږ خلک راغونډېږي او د دغه شان خلکو ژوند خوندي ساتل ډېر ګران دي.
مشر نه نو خبره به څوک کوي؟ نو د دې وخت هغه خبره خدای دې لکه د جلګو خلک په جلګه کې نه شته چې کوم څه مر شو څه دې ځای شي چې څو څرته دې څو څرته څنګه خو څه سپایي د ورکو د سپایي د ورکو دې سپایي ورکو دې کنه سپایي هم انسان دې څه دا بل ټوپ غاړه خو نه چې بمب تی مې کی هغه سپایي بمب کی مې هغه څه سره څه دې دا هغه بمب کی مې هغه تاسو دې دې بمب کی مې
ته په خیر وروسته په سیمه کې تلاشي اپریشن هم پیل شوی چې دغه سیمه د نورو کومو بارودي موادو نه صفا ګرځولې ده. شان آواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا په سوابه ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو پر پولیسو برید کړی او پولیسوالی وژلی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو ویلي دي چې د سوابه په یاروسین سیمه کې نن وسلوالو په پولیسو حمله وکړه چې پکې یو پولیسوالی وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
سوابه د پولیسو د وینا تر مخه پرون ماښام ټایم کې دا د دوه رونو چې دړونو پولیس اهلکارو دوه رونو دوه په پولیس کې مو په ساده یا رسین کې دغه ډیوټي وادي د مردان نه په موټر سایکل باندې د پولیسو د وینا تر مخه خپل ډیوټي په لور روانو چې ساده یا رسین کې په دې باندې معلومه وسلوالو ډزې وکړي چې په نتیجه کې شاه جهان نومي هډ کانسټبل چې موټر سایکل یې چلو هغه پټک مړ شو او بل رور چې کوم دی زبیر چې هغه هم په پولیس کې هغه ژوبل شوی دی. دین علاوه پولیس دا هم وی چې دوی دغه نه پسو دغه چې کوم برید کوونکی هغه په موټر سایکل سوارو دا وی تاسو پورې پته نه لګیدل هغه په تخته کې بریالي شوی دی. او دغه چې کوم ژوبل پولیس هلکار دی هغه ته طبي امداد په صوابه سپیټل کې روان دی.
د شبیر احمد جان نتا سوریدل چې په سوابه کې وسل نامعلومه وسلوالو په پولیسو حمله کړې ده چې پکې یو تن وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر وروسته خیبر پښتونخوا د سواد بریکوټ سیمې ته ورغلی و. د مشال ریډیو خبریال وای چې وزیر اعظم نواز شریف د بریکوټ د شموزو سیمې زلزله ځپلو ځایونو ته دوره وکړه او ځینو متاثرینو سره یې مولیدل. وزیر اعظم په دغه موقع د زلزله ځپلو سره د مرستو تیزولو اعلان هم وکړ. تفصیل نیاز احمد خان را کوي.
پرون مازیګر چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او سوات بریکوټ شموزو سیمې ته راغلی و، هغه چې د نو په دغه موقع باندې اول د یو کلی زلزلې متاثره خلکو دوره وکړه، کورونه یې پخپله ولیدل. بیا دغه ځای کې په سخت امنیتي حالت کې یو هغوی سیمینار وکړو یا یو غونډه وکړه چې پای کې په
روایتی یا موږ ویلي چې په دغه توګه باندې یو دوه درې زنانو ته امدادي چیکونه هم ورکړل چې د هغوی کورونه ړنګ شوي وو. هغې په دغه موقع وویل چې د سوات د زلزلې چې کوم خلک ودې کې وژل شوی دی مړه دي هغې ته چیکونه تقسیمېدو عمل ورکول هغوی ته دېنه وړاندې بښنه چې د هغې ته یو د سوات حالاتو باندې امیر بقام پوره رپورټ ورکړو چې پای کې وویل شو چې څلور دېرش تنان ته د دې د ما په سوات کې زلزلې نه مړه دي. دغه رنګې دوه سوه شپږ اتیا یا درې سوه پورې کسان جوبل دي او درې نیم زور نه سیوا ودانۍ چې اړنګ شوي دي او په دې کې چې کوم کسان مړه شوي دي هغوی ته چیکونه ورکړی شوي دي. نواز شریف په دغه باندې اطمینان څرګندولې وکړي چې کوم کسان مړه دي هغوی ته چیکونه ورکړی شوي دي. ولې دا خبرې جاري کړو چې کومو خلکو کورونه چې هغه درې نیم زور نه سیوا دي هغوی ته چیکونه امدادي دي ورکړی شي. د دې تر څنګ دوی چې دین وویل چې په سوات تحصیلګرۍ سیمه وه دې کې مخې طرحه کړې وه اوس پکې امن ټینګ شوی دی. دغې هم ستاینه وکړه بیا وویل چې چکدرۍ نه تر کاله به پورې چې دا سره پاسه یو سل او شل کیلومتره روډ جوړېږي دا به هم جوړولی شي او د نړیوال کچ معیار مطابق جوړولی شي. چې دا اعلان دوی وړاندې چې کله دوی وزیر اعظم نو په سوات کې هم دغه اعلان کړی و. دغه رنګه دوی دا هم ویلو چې کوم یخي سیمې یخي روانه ده نو کوم خلک چې کورونه خراب دي خیمو کې دي یا د هغوی ته خوراکي ستونزو مشکلات دي نو هغه دې په پوري توګه هغه چې دی نو هغه دې مکمل کړی شي او اطلاعي امدادي ورکړی شي.
د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نتا سوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ خبر پختونخوا د سواد بریکوټ سیمې ته ورغلی و ولته له زلزله ځپلو سره ولیدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان د بجلی کمی ادارې یا نیپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د بجلی نرخ له وخت تېرېدو سره زیات شوی دی خو بیا هم مرکز د 1992 کال راهیسې خیبر پختونخوا ته د کال شپږ ارب روپۍ ګټه ورکوله چې د دوی د حکومت د هڅو وروسته اوس نیپرا د وابډا محکمې ته هدایت ورکړی دی چې د روان کال نه د خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه 13.1 کروڑ روپے ورکړل شي. شبیر احمد جان په ریپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1992 کې د بجلی یونټ په 1 روپۍ وو او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوي دی. ولې 15 کال تېرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دی. ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نیپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال 13.1 کروڑ روپۍ ملاویږي.
خو د 1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاوي دي. حالانکه بجلی ریټ د کم ځای ته رسېدلی په دې 25 کاله کې خو موږ لږ پیسې نه سیوا کولې خو بار موږ پکې ډېر زیات فدرل حکومت سره مذاکرات په هغې باندې پرشر ایون د نیپرا عدالت ته په لومړي ځل باندې د صوبې وزیر اعلی او سرې زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته بجلی ګټه ورکولو کې د لمړیټ نه کار اخیستل دي نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نیپرا په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه بلخوا د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکنډ نه د صوبائی اسمبلی غړی محمد علی شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق ترلاسه کول لپاره د خیبر پختونخوا ټول پارلماني ګوندونو خپل کردار لوبولی دی او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
حکومت سرا سرا دا اپوزیشن کے سونا پارٹیاں نے دیکھا ان پی دا کبھی بس پارٹی دا جمعیت تے ٹول یو کمبائنڈ ایفرٹس کری سکے چھے دیکھ کہ سیاست نہ کو دا زمگا دا صوبے مسئلہ اور دا صوبے چکر دا سی ایشو راضی دا سی مسئلہ راضی انشاءاللہ تعالی چھے اپوزیشن با دا حکومت سنگ بسنگ دا صوبے دا پارا دا حقوق دا پارا اولاڑی
دا پامال دا چنے پراخ پلے تفصیلی پریکڑ کے دا ہم ویلی چھے مرکزی حکومت او ابڈا تا چھے دا خیبر پختونخوا دا بجلی پا مت کے کم دا درے نیم سو اربنا سیوا بقایا جات دی باید دا دے پراتلون کی دا مشترکہ مفادات و کونسل کے پور تکڑی چھے خیبر پختونخوا تا خپل حق ملو شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو تا سور اس پا پیخور کی دا گرمی دلسنی میں بجی شوی دی دا منور شان بلند خبرو نوارو
د فرانس چارواکی وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل سو کسانو شمیرا یو سل نه ویشته رسیدلې ده. دغه بریدونه چې ذمواري اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلې د جمعې او د خالي ترمنځ شپه کې په پیرس کې په دریو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي وو. د پیرس څارنوال ویل دي په دې بریدونو کې 325 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د نه نوي زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولي تسهیل ما هوایی بمباری کې دویش مشکوک وسلوال وجل دي. د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر ویل جنگي جازونه په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې پکې 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په ډېر سنې دی ویلي. د پاکستان د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې امدادي کاروایانې مکمل کړي شي. د تیرې میاشتې په 26مه نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 34 کسان وژلي، 253 جوبل کړي او سباندې 3500 کورونه یې ړنګ کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو دوو هفتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی په مشال ریډیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونه پر مخ بیايي. په ویانا کې د شام د سولې په حق له غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش صلاح شوې دي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون د دغه غونډې نه پس خبريال انته ویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي 13 شپې په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وژلې دی چې په نتیجه کې به یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په لیبیا کې ځان له مرکزونو جوړولو، دغلته د وسلوالو برتي کولو او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانولو جوړولو صلاحیت کمزورې شي.
لن خبرونه د منور شانه واردل اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
چنګ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د جمعې پورس سینیټ کې د نړیوال بانک نه اخستې شوی 500 ملیون ډالر د نوې قرضې دفاع کولو په وخت وویل چې قرضه مو نوې اخستې نو بوج به نور هم زیات شوی وي او د قرضو وروستو قامي معیشت اوس د بهتري طرف ته روان دی. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغی نو ملکی زری مبادله ذخایر ډېر کم وو، کم چې اوس 45 ارب ډالرونه زیات دي او نړیوال بینک نه اخستې شوې دا قرضه ترلاسه کېدو وروسته به پکې نور هم اضافه وشي. خو صرف د غیر ملکی قرضو د لارې زری مبادله ذخایرو کې اضافه معاشي بهتری سره تړل صحیح نه دي، ځکه چې دا غیر ملکی قرضې چې 15 ارب ډالرو ته رسېدلې دي دا به د سود سره د ملک ولس واپس ورکوي. ورسپانه لیکي چې نړیوالې مالیاتي ادارې چې کله هم یو ملک له قرضه ورکوي نو ورسره یو شمېر شرطونه هم تړي. که حکومت د دې صورتحال نه ځان راوستل غواړي نو ورله دی چې نه صرف خپل اخراجات کم کړي بلکې ترقیاتي منصوبې د هم د خپل وسایلو او ضرورت مطابق مکمل کړي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا ډیره عجیبه معاملې ده چې هر نوې حکومت په اقتدار کې راشي نو څه موده وروسته ولس له خوشخبری ورکوي چې د زری مبادله ذخایر د اطمینان وړ حد ته ورسېدل. خو دغه حکومت د موده پوره کېدو وروسته چې کله بل حکومت په اقتدار کې راشي نو شور جوړ کړي چې د معیشت حالت ډیر خراب دی او آئی ایم ایف نه قرض اخستونه علاوه بل لار نشتا. د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم داسې کېدل. د هغې وروستو د پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم د نړیوال بینک نه قرضې واخیستې شوې او اوس مسلم لیگ نون هم داسې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د معیشت د کمزورۍ حوالې سره بهانې نه دي کول پکار. که حکومت معیشت مستحکم کول غواړي نو په غیر ملکي قرضو د خپل انحصار کم کړي او د خپل صادر مطابق د خپل خپې غځوي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بیلاروس د وزیر اعظم د دورې وروستو د تاجکستان د صدر د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ وه او پاکستان د منځنی اسیا ملکونو سره تعلقات مضبوطولو وروستو په سیمه کې په خپلو ملګري ملکونو کې اضافه کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی چې له وجې صنعتونه بند دي او بیروزګاري هم زیاته ده. نو په داسې وخت کې د بیلاروس او تاجکستان سره د توانایي معاهدې لاسلیک کول یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د بیلاروس او تاجکستان سره کمی معاهدې وکړي نو هغه زر تر زره سر ته هم رسول پکار دي چې د ملک نه د توانایي د بحران خاتمه وکړي شي او پاکستان په سیمه کې خپل اهم مقام ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز مجلل کی د پاکستان د پوز مشر با د امریکا د سفر پر محال پڑی رو مهم موضوعات ل امریکای چارواکو سره خبری وکړي. بلخوا وال سٹریٹ جرنل وسپانه لیکي چې په افغانستان کې وګد محال پر مختګ په لار کې تر ټولو لوی مسأله د درغلیو یا کرپشن ده. د دواړو لیکونو زنینورې برخه درته ګل ایاز وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز مجلل شریف با مقابله شریف تر عنوان لاندې اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر په ډیرو اړخونو مهم دی. امریکا او ائتلافي هیوادونه غواړي چې نوموړي سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي ځکه چې نوموړي په پاکستان کې د واک اصل سرچینه ګڼل کیږي. مجلې کې په دغه موضوعاتو کې د پاکستان له کابل، نوی ډیلی او واشنگتن سره اړیکې شاملې دي. په دې کې ترهګرۍ هغه نقطه ده چې دغه هیوادونه له یو بل سره تړلې دي. مجله زیاتوي چې دغه درې واړه هیوادونه پر پاکستان تور پوري کوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او د دې له وجې په دغه هیوادونو کې اړې ګړې دي. بیا پاکستان په جواب کې پر هند تور لګوي چې په قبایلي سیمو بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنۍ کې ککړ دي. د افغانستان په اړه پاکستان دا دریځ لري چې په غیر منصفانه توګه تورون لګوي او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تور پوری کوي. مجلې کې د مسلو دغه لوی فیرست جنرال راحیل شریف مخې ته پروت دی. د دې دا معنی هم ده چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند رابیدار کړي چې قومي اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي کړي. د دې ترڅنګ امریکا په دې خبره قانع کړي چې د هند نریندر مودي له پاکستان سره د امن خبرې ترې وکړي او دغه هیواد له دې نه منې کړي چې په کابل د پاکستان ضد فشار راوړي. مجله زیاتوي تر ټولو زیاته مهمه خبره د طالبانو مختلفې ډلې په یو ځای امن خبرو اترو ته کینول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 900,000 ماشومان په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. دا شمیره له 2001 کال نه وړاندې 100,000 وه. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه هیواد کې تر نمایي پورې افغان جنکۍ سکولونو کې داخل دي او 40% جنکۍ لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ ته صحت په څانګه کې هم پخوا په پرتله اسانتیاوې ورکړل شوې دي چې له وجې ماشومانو د مرګ شره کمه شوې ده. د دې سربیره په اقتصادي څانګه کې 15 ښه والی راغلی دی. په دغه هیواد کې تیر کال په دریم ځل جمهوري انتخابات ترسره شول. ورځپاڼه زیاتوي چې د جمهوري عمل په هر یو پړاو کې د خلکو پوهه مخې ته را روانه ده. په دې هر څه کې جرنالیزم هم پرمختګ کړی دی. رسنۍ په آزاده توګه خبرونه ورکوي او په ټلویزیونونو د انتخاباتو مباحثې هم کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د اوږدمهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لویه ستونزه اداري فساد یا کرپشن دی. د افغانستان رسنۍ په دوامداره توګه د درغلیو نشاندهي کوي او حکومت او چارواکي د دې ذمہوار ګرځوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په درستیو کې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالی یوسفزی د ژوند په اړه د کتاب زه ملاله یما پرسید یو بل کتاب لیکلی دی. دغه کتاب زه ملاله نه یما مسلمان او پاکستانی یما نومیږي. د یاد کتاب لیکوال وایي نړۍ ته رښتیا په ډاګه کول غواړي. بلخوا مقاله لیکي په پاکستان کې دا یو رجحان جوړ شوی دی چې د نړۍ په کچه پیژندل شوي کسان له ځانه لرې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي سور زیوړاندی د ټول پاکستان د شخصي سکولونو تنظیم د ز ملاله نیم مسلمان او پاکستانی ما په نامه یو کتاب خپور کړ. د یاد تنظیم مشر مرزا کاشف علي ویلي دي چې د کتاب د لیکلو مقصد رښتیا په ډاګه کول او د اسلام ضد ځواکونو مسمومه ازایم او د اسلام ضد پروپاګاندا مخنیوي کول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا تاریخ تکراریږي. په 1911 لسیزه کې پاکستان د نوبل نړیوال جایزه ګټونکي عبدالسلام پسې واغسته، ځکه چې هغه له احمدي فرقې سره تعلق درلود. خو د مقالې په خبره عبدالسلام اصلا یو فزیکس پوه و او بیا کېدای شي چې فزیکس هم د احمدیانو علم وي. اوس په دویم ځل پاکستان کې د نوبل جایزه وړونکي ملالی یوسفزۍ خبره ده. که خلکو ته معلومه وي نو زیاتره خلک ځکه د ملالی پر ضد شول چې هغه د نړۍ په کچه وپېژندل شوه. مقالې لیکي دا په پاکستان کې یو رجحان جوړ شوی دی چې هغه خلک د ځانه لری کوي څوک چې د نړۍ په کچه وپېژندل شي، که هغه ملاله وي او یا ډاکټر عبدالسلام او یا ظفر الله خان. ظفر الله خان هغه تن و چې جناور ته پخپله د پاکستان د اولنی بهرنیو چارو وزیر جوړېدو بلنه ورکړې وه او په 1978 کال کې مسلمان هیوادونو د فلسطین په موضوع خپل ویان منتخب کړ، خو نوموړی د خپل مذهب له وجې له پاکستانه په وتلو مجبور کړل شو. مقاله لیکي که په پاکستان کې د شخصي سکولونو مشران د داسې غیر حقیقي او زیان رسوونکي خیالونو ملاتړ کوي نو بیا په باوري توګه د هیواد د تباهۍ په لور روان دی. روزپاڼه په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو په اړه لیکي، په تعلیمي نصاب کې اصلاحات مهم دي خو تر دې وروسته باید چې استادانو ته روزنه ورکړل شي. بیا د ملالی ضد کتاب ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې باید د سکولونو مالکانو ته هم روزنه ورکړل شي. لیکوالي کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو وروسته د لاهور د یو شخصي سکول مشر وویل چې دا بریدونه به اسرائیل کړي وي. مقاله لیکي د سکولونو د مشرانو د داسې قسمه فکرونو ګنګوسو خورولو وروسته بیا ولې خلک په زده کوونکو الزام لګوي. مقاله لیکي د 1300 میاشتو راهیسې په پاکستان کې ځینې خلک په هند کې مخ په زیاتېدونکو خرابو حالاتو نه خوند اخلي او خو دغه خلک دا هیروي چې په هند کې جمهوریت دی او هغه خبره چې د پاکستان او هند ترمنځ فرق لري هغه دا ده چې په هغه هیواد کې اوس هم خلک غبرګون څرګندوي. روزپاڼه لیکي باید په پاکستان کې نور سکولونه د ملالی ضد کتاب غندنه وکړي او د تعلیم د رښتینی مقصد ملاتړ وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره فاینانشل ټایمز رسپانې د پاکستان پوسټ سب پلان لري تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکي په پاکستان کې پوسټ نور د خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړي شي او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې سن نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز رسپانې لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایت شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگتن سفر کوي او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم 13 میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابته کړه چې خو واکمني نشي کولی. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نوموړي د خپل فوجیانو حوصله اوچتولو لپاره د جنگ لومړی کرخې ته ځان رسوي. د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شوو فوجیانو کونډو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي. خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نه ښکاري. د ورسپانې په خبره داسې نه ښکاري چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی او نه هم د خپلې څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نوموړی یو متاثر کون شخصیت هم نه دی او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هیواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ورسپانې لیکي چې فوج له کلونو راهیسې قبایلي سیمې له ورپکو پاکې نه
کړي، خو د جنرال رایل شریف موثر فوزی عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوي دي او د دې له وجې د نوموړي ښه شهرت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د فوزی عملیاتو شروع کېدو 13 میاشتې پوره شوي دي او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کموالی راغلی دی. ورسپاڼې لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. د دغه کارونو له وجې د فوزی جنرال لوی لوی پوسټرې په لارو کې لګېدلي او زیاتره خلک له جنرال رایل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کال نومبر میاشت کې له خپلې څوکۍ نه ریټایر نشي. ورسپاڼې لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واک ترلاسه کړي او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي، خو د فوج څه پلان دی په دې اړه مختلفې ګنګوسې دي. جنرال رایل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي او د مواصلاتو یوازنۍ لاره یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنټ جنرال آسم باجوا دی. ورسپاڼې لیکي چې دغه هیواد د بهرنو چارو پالیسۍ په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورسپاڼو سرټکی جوړ شي. ورسپاڼې لیکي چې یو خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رایل شریف د واک ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري ترلاسه کولو وروسته ژمنه کړې وه چې له هېواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ به کوي. ورسپاڼې لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای په حکومتي چارو کنټرول ولري، خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج به له ټول عمر لپاره په ولسي ادارو کې په لوی څوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسي حکومت سره دی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیخې د شبل شو زده کوونکو د زده کوونکو د کورونا د غړو استادانو تنظیم دی. پرون یې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیخه کې شبل شو زده کوونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوې ورکړي او ورسره د مرسته وکړي. په دغه خبرې غونډه کې د یادې پیخې له لسو زیات شبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. تفصیل د زلاند یوسف په دې ریپورت کې اورو.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده، خو نږدې دیرش زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي. د یاد سکول د نهم جماعت زده کوونکی علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
ری ګولې لګېدلې هم دوی په خپل لګېدل نه غیر کوري وشو ټیک شوي دي، اوس یې هغه علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګېدلې هم هغه څلور اپریشن اوسه پورې وشو او مخکې مې دې لپاره راته لیکلي چې دې لپاره به لکه غټ علاج کیږي، اوس په کې راډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې وشو او یو به اوس په هغه خان کې کیږي.
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د 12م جماعت زده کوونکی وو وایي چې د هغې وروسته یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کیږي.
دې ما سره واده کړی و چې سیکنډ ایئر نه پس پر تاسو مونږه یونیورسٹی کې داخله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسٹی کې داخله نه درکړی چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو مونږه سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی و او مونږه وجه سره میرټ باندې راتلی شو اوس مونږه دا یو کال تقریبا دا کال خو مې ضایع شو او یو څه پر ما د حکومت چې دی هغه دې نه راکړی داخله په یو یونیورسٹی کې او هغه سره زه نورم مینټلی ڈسٹرب کیے گا رمضان کے یعنی ماں سر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا عجیبا عجیبا فیلنگ راضی سر آغا تصدر خدر لینے شما
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لیوسل 50 څخه زیات کسان مړو او لیوسل 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرېش میرا د زده کوونکو حکومت د وجل شوی کسانو کورنیو ته شل لاکه او د جوبل شوی کسانو کورنیو ته سلور لاکه روپے امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوی کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانه کولو اعلان کړو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مې دینور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان په ګډون پرین پټول نړۍ کې د ذیابیطس نړیوال ورځ ولمانسل شو. د دې ورځې د ولمانسلو مقصد د یادې ناروغۍ په حق لا په خلکو کې پوهاوی پیدا کول وو. د صحت نړیوالې ادارې په دغه اړه په یو پیغام کې ویلي دي چې باید حکومتونه د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د صحت نړیواله اداره وایي چې د شوګر د ناروغۍ مخنیوي موږ په مناسب خوراک او جسماني ورزش په صورت کې حاصلولی شو او حکومتونو لپاره پکار دي چې غیر صحتمندانه خوراکونو تشهیر مخنیوي سره سره ناروغانو لپاره د صحت ښه نظام ورکړي. هم دې لړ کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وایي چې د صحت نړیواله ادارې لخوا دا خبرداری ورکړی شوې ده چې کال 2030 پورې به شوګر اووم هغه مرض جوړ شي د سنه به چې مرګونه کیږي. نو پکار ده چې صحتمندانه خوراک ته ترجیح ورکړی شي او حکومتونه د دې مرض مخنیوي وکړي. پاکستان کې د شوګر ناروغۍ په اړه د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د شوګر د ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر ای ایچ عامر وایي چې د شوګر د ناروغانو شمیر په اړه تازه معلومات نشته خو د پخوانی معلوماتو مطابق په غونډ پاکستان کې د دې شمیر 10 لکه دی او خیبر پختونخوا کې د دې شمیر 40 لکه دی. دی وایي
زمونږ ریسورسز هم ډیر کم دي او زمونږ اویرنس هم ډیر کم دی نو دې په وجه آی تھنک زمونږ به نور خلکو نه زیات پرابلماتیک فیگرز وګورو چې کم نور دنیا کې دي. نو پکار دی چې موږ اوس نه ریئلایز کو او اوس نه دې باره کې سنا سه اکشن والو سنا سه کار وکړو او موږ خو خپل خار یعنی پیښور کې آلریډی ګورنمنٹ سره اوس نن دا سیشن کو میٹنگ کو اور ڈیڈ لو میٹنگ دے اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ حساب بنے اور آگے منگ عمدہ کا پالیسی جوڑو عمدہ کا پلاننگ جوڑو چې منگ ڈائبٹیز سنگا کنٹرول کول شو اور داغلی کمپلیکیشن سنگا بچ کے دی شو.
د شوګر د ناروغۍ نه ځان ساتل په اړه نوموړې زیاتوي
دی بار خو بیسک خبرې دی او ماغه خبرې دی چې یعنی تاسو صحیح خوراک فاسٹ فوډ کم وی ورزش زیات وی مور غټواله موټاپې نه چې ځان وساتو دا یو
په دې ورځو کې پاکستان کې د شوګر ناروغۍ په اړه د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي وو چې دا مرض پاکستان کې په تیزی سره په خپرېدو دی او په دې لړ کې متعلقه ادارو ته هدایت جاری شوې دي چې د دې مرض مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات اوچت کړي شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو ته د ننګرهار چارواکو د خلکو د غوښتنو په بنیاد د غولای د ټول سوالیو د کلینیکونو لپاره نوې امبولانسونه ورکړی دي. خلکو په دې اړه خوشاله اظهار کړی دي. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې له پخوا څخه د ننګرهار د ولسوالیو په مرکزي کلینیکونو کې یو یو امبولانس موجود و، خو د ولسونو د غوښتنې په اساس او د ننګرهار ولایتي ادارې په هڅو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو لپاره اته ارادي امبولانسونه منظور کړي ول چې د شنبې په ورځ یې د ولسوالیو د کلینیکونو مسؤلینو ته ور وسپارل. د امبولانسونو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل:
موږ د اته ولسوالیو دپاره یو یو امبولانس ورته په اختیار کې ورکو. مخکې هم په دغه ولسوالیو کې موږ امبولانسونه لرل، نو دا به یو کومک شي ځله چې موږ سفر لرو. نور وزیر صاحبانو سره هم ولیدل او په زمن کې هم د وزیر د سیاحت امیر سره هم ولیدل، او غوښتنه مو دا وه چې زموږ کلینیکونه باید مجهز شي، هم د دوا باید ولري، او هم په هر کلینیک
دا چې د کوم ولسوالیو لپاره امبولانسونه منظور شوي ول، په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودیجې نه دا د تطبیقونکو انجو پرمټ باندې 15 امبولانسونه آماده شوي، همدارنګه 3 امبولانسونه موږ د ایم سي څخه ترلاسه کړي. صدا امبولانسونو مجموعي قیمت 3.6 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې ده. دا به د خوګیانو، همدارنګه په چیراګام، کوټا، چین، لالپوري، دور بابا، ګوشتې او خیوي ولسوالیو سیمه مرکز څخه پخوا پکې موږ یو امبولانس لرو. دا ورکول کېږي او پخوانی امبولانسونه به انشاءالله ترمیم کړي.
ولسی وګړي خوشاله ول چې په ولسوالیو کې روغتیایي خدماتو ته پام اړول شوی. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ تر څنګ د نورو روغتیایي خدمتونو غوښتونکی شو.
راج ملي خان د سی کمیټي رئیس په چروغان، خصوصا د عدالت دفتر کارکوونکو نه او د ولایت د کارکوونکو نه موږ ډیره مننه کوو. او زمونږ لری پرتی سیمې دي چې بعضي امبولانسونه چې سابقه زاړه شوي وو او بعض ته د دوه دوه امبولانسونه داغې وو په ضرورتونه دي. د ولایت د چارواکو نه او د وزارت نه موږ غوښتنه دا چې زمونږ دغه شپخانه په امبولانسونو او په نورو خدماتو باندې ارزه کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو لپاره اته ارادي نوي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. او سرته یو بل ریپورت طرف ته، د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د غزیدلې 500 کیلومتر سړک د جوړولو چارې ورو پر مخ وړل کیږي، او کچري کارونه چټک نشي نو ښایي د قرارداد تر ټاکلي مودې کارونه بشپړ نشي. بلخو د یاد ولایت چارواکي وایي چې یاده مسئله د اړوند وزارت له مشرانو سره شریکه کړي او غي ورسره ژمنه کړې ده چې د دې سړک د جوړولو کارونه به تیز کړي. نجیب الله لوخیل په ریپورت لري.
د مرکز خرنی او انګور اډې ترمنځ د غزیدلي 500 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو یا کریډ کولو پروژه چې خواوشه اته میاشته وړاندې پیل شوی، تر اوسه یوازې 15 کیلومتره خام سړک پکې هوار شوی او نور پرې د کار نخې نښانې نه معلومیږي. یاد سړک یو ترکی او افغانی شرکت په ګډه د 2.1 میلیون امریکایي ډالر په قیمت په قرارداد نیولی، او د قرارداد تر مخې د جوړولو چارې باید دوه کلونو په موده کې بشپړې شي. د خرنې او انګور اډې د لارې مسافر او موټر چلوونکي د قراردادي کمپنۍ د کار له ورو او بتي حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا کمپنۍ زړه نازړه کار کوي، او که کارونه همداسې روان وي نو نه یوازې په ټاکلي موده کې به سړک جوړ نه کړي، بلکې د خلکو وخت به بې ځای ضایع شي.
دې تکلیف ته ډېر میسته چې دا کورینه لښته شي او د سړک ته جوړ شي می ته لږ مشکلات سره کاش.
بدبختانه چې څومره وخت تیر شوی هغومره کار نه دی شوی.
کوشپاګ میسته کې تقریبا اوس به علاقه دوی په یو یا دوه یا درې صد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیکا ولایت چارواکي مني چې قراردادي کمپنۍ په ورکړل شوی موده کې د قرارداد مطابق کار نه دی ترسره کړی. د پکتیکا والی امین الله شارق مشال راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د ټولګټو چارو وزارت وزارت او د قراردادي کمپنۍ له مسولینو سره خبري کړي او دوی ورسره ژمنه کړې ده چې د سړک د جوړولو کارونه به ګړندي کړي.
دا پروژه ماده پر ډیر زیات اهمیت لري. ما په تیر هفته کې په رخصتۍ باندې و دوه ځلې په وزارت کې په دې رابطه باندې مجلسونه ترسره کړي ترڅو په دې کار ګړندي شي. د ستاسو نه څو لحظې وړاندې هم دلته د شرکت کارکوونکي او هغه مؤسسه چې په دې په قانون باندې نظارت لري د هغه سره ما مجلس درلود او په د ساحې نه هم همیشه د دې لیدنه کتنه کوم ترڅو په دفترونو ګړندي شي.
بلخوا د قراردادي کمپنۍ مسؤلین دا ستونزه نه مني او وایي چې پروژه لویه ده او کاري مراحلو ته په کتو باید هم دومره وخت ونیسي.
دا مراحل کاري غواړي. پروژه چې ته یو پروژه دی ډی بی شروع کوي او کار به عمل کوي ولې دا په شکل دغه پروژو باندې نه لکه سابقه چې وروره بس ګردار پی ورسم کوي کار شروع کوي ځکه دغه په ټول مشخصات معرفي کوي لکه چې ما تاسو دغه سید خپل د دولت هغه قانون او اساسنامه وکړي.
یاد دی وی په پکتیکا کې د مرکز خرنی او انګوراډي سړک د مهمو سوداګریزو لارو څخه ده چې هر ورځ ور باندې سلګونه لوی وړګاډي د انګوراډي سرحدي سیمې ته تګ او راتګ کوي. یا سړک له افغانستان د پاکستان کراچۍ بندر ته په نږدې لارو کې حسابيږي تمه ده چې یاد سړک به په مناسب وخت کې ترانزیت شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نو غواړي چې موږ بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.